درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نننې سه شنبه د 1400 لومړي لمریز کال د قوس له 22 او د میلادي 2022 د دسمبر له 14 سره برابر ده. د دې خبري مجلې په پیل کې خبرونه لرو. د اسلامي دولت یا داعش سختریزي ډلې د کابل په یو هوټل کې د پرونی حمله مسؤلیت ومانه. د ډلې په یو بیان کې ویلي د دوی دوه وسلوالو د هوټل په دروازه کې د هغه ساتونکو تلاسي بم وغورځاو او دوه بمونه د چینایانو د میلمستون په سالون کې په داسې حال کې وچاودول چې د میلمستون چینایي میلمانه په یو محفل کې راغونډ شوي وو. دوی همداراز ادعا کړې چې یو وسلوالې د طالبانو خواته بم واچاو او بلې د هوټل د خونو د دروازو د پرانستلو په خاطر چاودیدونکو مواد والوسول او د میلمستون په خونو کې پر میلمنو ډزې وکړې. طالبانو پرون وویل چې په دې برید کې درو تنو لاس درلود چې د دوی توکونو وغوښل. طالبان په دې پیښه کې د دوو بهرانیانو د ټپي کېدو خبره کوي او وایي چې هغوی له پاسنیو پوړونو ځانونه غورځولي وو. لبلې خوا په کابل کې د ایمرجنسی روغتون مسؤلان وایي چې دغه روغتون ته درې مړي او اتلس ټپیان ورولل شوي دي. یونیسف د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د نویو زیږیدلیو ماشومانو د پالنې یوه څانګه پرانیسته. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې پرون په یو ټویټ کې لیکلي په ژمي د ماشومانو تنفسي ناروغي زیاتیږي چې شاید د ماشومانو لپاره د مرګ خطر ولري. یونیسف وایي د دې ادارې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو معاشونه د نړیوال بانک په مرسته ورکول کیږي. د دغه روغتون یو شمېر مراجعان وایي د اقتصادي ستونزو له امله خپل کورونه د ماشومانو لپاره تودولی نشي. د جان هاپکنز پوهنتون په وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې میندې او ماشومان د روغتیایي خدمتونو له پلوه په بد وضعیت کې دي او ښځینه کارکونکي په سختو شرایطو کې کار کوي. د افغان سندرغاړي قمرګلی جنازه پرون په کاناډا کې خاورو ته وسپارل شوه. د هغې د جنازې او تدفین مراسم د کاناډا په انتاریو ښار کې وشول. د تدفین په مراسمو کې افغان هنرمندانو هم ګډون کړی و. میرمن قمرګلی د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 د ورپیش ناروغۍ له امله سا ورکړه. میرمن قمرګل په افغانستان کې د کورنۍ او تنظیمي جګړو له امله لومړی پاکستان او بیا کاناډا ته کډواله شوه. باختر اژان چې د طالبانو تر واکلاندې د خبر ورکوي چې له بامیان پوهنتون څخه 1568 تن نجونی محصلانې فارغ شوې. خبر زیاتوي چې په بامیان کې د طالبانو والی عبدالله سرحدی په دې اړه وویل چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له وخت رسیدو نږدې 14 میاشتې وزي خو لا هم تر شپږم ټولګي پورته نجونی ښوونځیو ته لتلو منه دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیا تیره چهارشنبه د 12 ټولګي له ټولو نجونو څخه د فراغت آزموینه واخیسته. د افغانستان برښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برښنا کې د ستونزو له امله د برښنا پرچاوي زیاتې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د دغه دولتي شرکت ویان حکمت الله میوندی په یو پیغام کې ویلي د ازبکستان هیواد څخه چې کومه برښنا کابل ته واردېږي د هغوی د وینا په اساس د دوی د برښنا د تولید په شبکو کې ستونزه رامنځته شوې او نشي کولای د قرارداد مطابق برښنا مشتر راورسوي. میمندی زیاته کړی چې هڅه روانه ده له حرارتي برېښنا څخه استفاده زیاته او ستونزې هواری شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اروپا کې میشت څو کسانو ادارې د نړیوالې ترهګرۍ او تاوتریخوالي ته د لمن وهلو په تور د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د ازادي اروپا فردا رادیو هم په دې بندیزونو کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان کړی راوستل شوې ده. په دغو بندیزونو کې د ایران د ویزو بندیز او د یادو اشخاصو د ننوتو ناممکن ګرځول او د ایران د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د هغوی د ملکیتونو او شتمنیو ضبطول شامل دي. د دې عمل په ځواب کې د ازادي اروپا رادیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلی چې د ایران دا کار د حقایقو بې ځایه تحریف دی چې مستقیما د استبدادي نظام له طریقو څخه رامنځته کیږي. هغه زیاته کړه وریز رای واقعیت داره چې د ایران رژیم هغه نارینه ښځې او ماشومان وژني چې د شر راتلونکي لپاره مظاهره کوي، قربانیان ملامتوي او کورنۍ ځوروي. د ازادي اروپا ایران څنګه په ایران کې دننه یو له مشهورو او باوري رسنیو څخه ده. زموږ اخله ازادي رادیو څخه خبرې د خبرونه ز اسمه څاروان د تایر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه په دوام کې وابري د کابل هوټل د پرونی بریډ مسؤلیت داعش په غاړه واخیست. چینوایي وضعیت له نږدې څاري. ملګرو ملتونو په کابل کې د یوې فعالې د خوشي کېدو هرکلی وکړ. نوی افغاني بانک نوټونه چاپ شوي خو خلک او صرافان وایي
نوی افغاني بانک نوټونه پر اوسه پورې مارکیټونو ته نه راغلي.
د ماشومانو لپاره لوبي ولې مهمې دي؟
د ماشوم له بدني وده سره مرسته کوي، بل هغه د ماشوم ذهني وده ورسره تړلې ده.
پر لپسې وچکالی ځپلي افغانان واورو ته خوشاله دي خو په عین حال کې اندېښمن دي.
بل طرف سی ورته ګوري خلک ډیر مجبور دي، اقتصاد ضعیف ده، هغه خلکو ته بیا تکلیف ده، بوت نه لري.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کابل کې د چین سفارت وای د افغانستان په پلازمینه کې له پرونی خنړی بری دروسته وضعیت له نږدې څاري. د دې بریټ مسؤلیت داعش سختري زیدلې په غاړه اخیسته. د راپورونو لمخې د غبریټ پر هغه اوټل شوی چې بهرنیان په تیر بیا چینایي سوداګرو پنګوال پکې میشتو. د دې غبریټ د مرجوب لپاره اړه زیدو نقیس ارقام شودل کیږي. د موضوع تفصیل سفی الله ستانک زیوړاندې کوي.
د چین دولتي خبری آژانس سینهوا پرون په کابل کې له خنړی بریډ وروسته په افغانستان کې د چین د سفارت دی چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دوی وضعیت له نږدې څاري او په اړه به لازم اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد په خپل ټوټر کې ویلي پرون ماخام پر یو هوټل بریډ د دریو بریډګرو په وژل کېدو پای ته ورسید. هغه زیاته کړه د هوټل ټول میلمانه ژغورل شوی او کوم بهرنی نه دی وژل شوی. هغه بیا یوازې د دوو بهرنیانو د ټپی کېدو خبره تایید کړي چې په خبره یې لکړکې ځانونه ښکته چولی وو. خو ایمرجنسی روختون چې په کابل کې هم څنګه لري لنور جزئیات پرته په خپل ټوټر لیکلی چې لدې پیښې څخه اتل استاپیان او درې جسدونه د غروختون ته لیکدول شوی. د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا لا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایمرجنسی ارقام تایید نکړل.
څنګه زخمیانو شاویم به یو کړکی ځانو غوړولي او هغه بهرنیان او نور څوک په دې بریټ کې نه دي خوښوي.
نو ایمرجنسی چې څه لیکلی هغه تاسو نه قبلوي د ایمرجنسی
شخص نه فائدې
یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې د لوګان کابل هوټل هغه ځای چې پکې بریټ شوی وو لڅو میاشتو راهیسې چینایانو ته په کرایه ورکړ شوی وو او دغه هوټل د امنیت په خاطر ورته غزیدلې لارې هم تړل شوی وي. دا په تیرو دوه اونیو کې په کابل کې پر بهرنیو ادباو دویم بریټ دی. د دسمبر په دویمه د پاکستان پر سفارت په بریټ کې د سفارت مسؤل عبدالرحمن نظامانی هدف وګرځید. په بریټ کې هغه روغ پاتې شو خو یو ساتونکو سخت ټپي شو. د داعش خراسان څنګه د پاکستان سفارت پر مسول د بریډ پلا پر غاړه واخیسته. طالبانو له هغه بریډ وروسته د یو کس د نیولو اعلان هم وکړ. د کابل په زړه کې د غبریډونه په پلازمینه کې د بهرانيانو د امنیت په تضمین کې د طالبانو د حکومت د امنیتی تدابیرو مؤثریت تر پوښتنې لاندې راولي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
ازادي رادیو پر لاندو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
ملګرو ملتو د طالبانو له توقيفه د افغان فعال ظریفه یعقوبی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. ظریفه یعقوبی نشته څلويش روسي بندي و. د راپورونو پر اساس لا هم ګن فعالان د طالبانو په بند کې دي او طالب چارواکي د ځای او احوال په اړه معلومات نه شریکوي. د دې موضوع تفصيل هم له سفی الله ستانک زیواوري.
یوناما د ظریفه یعقوبی له خوشی کېدو د هرکلی ترڅنګ د نورو بندي افغان فعالانو په اړه د طالبانو معلومات غوښتي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولې دوشنبه ناوخت په خپل ټوټر د یعقوبی د خوشی کېدو په اړه بیان ورکړی. په بیان کې راغلی چې یوناما په افغانستان کې په واکمنو چارواکو غږ کوي ژر تر ژره د نورو فعالانو د حال په اړه د دوی مقررې غوښتنې ځواب کړي. یوناما ویلي دا فعالان د خپل حق لپاره د غږ پورته کولو په خاطر نیول شوي. اخو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکړي کون کې ریچارډ بنت هم له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره د نور بندي فعالان خوشی کړي. ظریفه یعقوبی تر شاوخوا څلوېښت ورځو وروسته د دوشنبه پر ورځ له بنده خوشی شوي. د طالبانو د استخباراتو ریاست په یو بیان کې ازادي راډیو ته دوشنبه نا وخت تایید کړ چې ظریفه یعقوبی د کابل د مخاورو او مشرانو په تضمین خوشی شو او اجازه ورکړل شو چې برت خپل عادي ژوند ته ستنه شي. په بیان کې په ظریفه تور لګول شوی چې ناقانونه فعالیتونه کول او په همدې خاطر د استخباراتو ریاست د څمودې لپاره نظر بند او په توقيف کې ساتلې و. ظریفه یعقوبی په کابل کې د موترزو خزل مخکخانو چې د کار ازادي او تعلیم لپاره لاریونونه کول. د خزو د حقونو غړو فعالانو د ظریفه له خوشی کېدو هرکلای کړي خو ویلي دي چې باید د نورو بندي افغان فعالانو د خوشی کېدو لپاره هم هڅه وشي. د خزو د حقونو فعالې راضیه بارکزي ازادي رډیو ته ویل
خوشبختانه خبر راهایی ظریفه
د ظریفه یعقوبی له خوشی کېدو خبرې سو، خو متاسفانه لا هم د فرحت پوپلزی الهی د لاورزی او ځینو نورو جنونو د برخلیک په اړه چې د طالبانو په زندان کې شپې سبا کوي احوال نه لرو چې څه وخت پر خلاصيږي او په څه حال کې دي.
حال او ځای قرار داره.
افغان سیاستوال او د خزو د حقونو فعال فوزی کوفیان په خپل ټوئیټر له ظریفه سره خپل ګډ عکس شریک کړی او هغه ته د خراغلاس ترڅنګ ویلي چې مبارزه د ازادۍ غوښتونکو لپاره یو سرمشق دی او دا چې زندانونه به لا دوی پخوي او په دې لار کې به په لا جدیت مختزي. ظریفه یعقوبی چې تازه له زندانه خوشی شوی لای د پنځو اونیو بند په اړه جزئیات نه دی رسنیز کړي او دې ته په کتو چې په افغانستان کې د خای ژر په دې اړه خبرې ونه کړي. ازادي رادیو هغه ته پر لپسې پیغامونه واستول خو لای یو هم نه دی جواب کړی. مګر هغه خځې چې په خوا په زندان کې وي او اوس د افغانستان وتلي د طالب وسلوالو د بعد او لسپکاوي ډاک چلند پرده پورته کړي. د خزو د حقونو فعاله تمنا زریه پریانی په کابل کې د موترزو خزو له مخکخه وه خپل خويندو سره یو ځای د طالبانو لخوا بندي شوی و.
روزهای وحشتناک ما در داخل زندان داشتم.
په زندان کې می سختي ورځې تیرې کړې، ډېر شکنجه شوی يم. زه حتی نیمه بربنده هم شکنجه کولم. زما سره یې خورا غیر انساني او لسپکاوي ډک چلند درلود.
د طالبانو حکومت تل خزو سره بد چلند او د هغوی وهل رد کړي. طالبانو ویلي چې خزو ته د شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې حقونه ورکوي. د طالبانو په بیا وکمنیدو لشپګم ټولګي پورته لکونه نجونې له تعلیم محرومي شوي، غاڼې خزینه کارکونکي په کورونو کې نیول شوي او هغه خزي او فعالان چې په دې اړه غږ پورته کړي د راپورونو لمخې زپل شوي دي.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د دوشنبه پر ورځ په غزنی کې د سرجنی ژمې لمړی وابره ورېده. وابره په داسې حال کې پیل شوې چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي او ډیری د سون توکو د اخیستو توان نه لري. نور حال په دې راپور کې
د وابره ورېدو کې بزګران خوشاله کړي خو غریب او بې وزله خلک یې بیا اندېښمن کړي دي.
نمې برات ورور کله جوس وسېدونکو په غزنی مرکز لا ورور له یو طرفه خو واوره سي دا سل سل کې پیدا لري. د مو خلکو ته زمیدارانو ته مالدارانو ته خوشحالي ته ګټه کوي او بل طرف سي ورته ګوري خلک ډیر مجبور دي. اقتصادي ضعیف ده، هغه خلکو ته بیا تکلیف ده. بوټ نه لري بیچاره خلک دي، د بوټ واس نه لري، بیکاره دي، بیکاری ده، ګراني ده زیاته. دغه خلکو ته ولا تکلیف ده. واوره سي وسې واوره پیدا شکر ته کوي، واوره پیدا لري.
د غزنی اوسیدونکو په دې باور دي چې کنوري واورې زیاتېږي هم دومره به د خلکو په ځانګړې توګه د غریبو او بیوزلو کورنیو ستونزې ورسره زیاتېږي. حاجي وسیق احمد د غزنی ولایت یو اوسیدونکی دی. نوموړی واورې د خدای رحمت بولي خو وایي په اوسنی وخت کې خلک ورڅخه په تکلیف کېږي.
ستونزې خوشته غریبانو جمع خو که واورې کني یخي، خلک مجبور دي، غریب دي. اکثریت خلک صحیح کور نه لري، اکثریت خلک که کور لري بیا د سون توکي نه لري. نو مشکلات سته. ملک کې خو بیکاري ده، خلک بیکاره دي، غریب هم دي، نو ستونزې خو ډېرې دي.
اجي وسیق له ولسی خلکو څخه غوښتنه کوي چې د بیوزلو خلکو لاسنیوای وکړي. نو مولای زیاتوي ټول خلک باید خپل خپلوانو ته لاس ورکړي او د ژمي په سختو ورځو کې د سون د توکو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
زموږ غوښتنه له کومو کسانو نه چې وس لري، اقتصادونه ښه دي، له خپلو خپلوانو کوم کسان چې پیژني چې مثلا کم وسه دي، شی نه لري، لاسنیونه دي ورسره وکړي، کومک دي ورسره وکړي.
دغه واورې په داسې حال کې پیل شوي چې په دغه ځای کې د سون مواد د تیر کال په پرتله یو په دوه برابره ګران شوي. تیر کال یو ټن د ډبرو سکاره په 9000 خو اوس په څه باندې 8000 افغانیو پلورل کیږي چې د ډیری خلکو وس نه ورته رسیږي. بیکاری، بیروزګاری او سخت ګرانی هم هغه څه ده چې په اوسنی بحراني حالت کې د افغانستان ډیری خلک ورسره مخ دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 12,000 اته سوه شپېته او 15,000 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز اوریدلای شئ.
د لوګر په مرکز پولی علم شار کې د لارو سوداګریا هغه کسان چې د سړک پر غاړه په لاسي ریډو او لرګینو ټپریو کې بیلابیل توکي پلوري د ښاروالۍ د مسؤلانو له چلند شکایت لري. دوی له ځایي چارواکو غواړي چې کورنیو لپاره د نفقې پیدا کولو او مزدوري مخې ونه نیسي. له بلې خوا د ښاروالۍ مسؤلان له دغو کسانو سره تاوتریخوالی ردوي او وایي دوی د ښاري نظم د برابرولو لپاره د سړکونو پر غاړه ولاړې لرګینې ټپرې او لاسي ریډې لرې کوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې سره اورو.
د لوګر په مرکز پلی علمخوار کې دوکانداران او لاس پلورونکي یعنی هغه کسان چې د سړکونو او جادو پر غاړه په لاسي ریډو او لرګینو ټپریو کې توکي پلوري وایي د بیکاری او د کورنیو لپاره د نفقې د ګټلو په خاطر اړ دي چې د سړک پر غاړه توکي وپلوري. هغوی د ښاروالۍ او نورو کسانو له ناسم چلندګۍ لري او وایي دوی د خپل کاروبار ته پرېښول شي. حاجي ګلمرجان چې پلی علمخوار کې په لاسي ریډه کې ترکاري خرڅوي ازادۍ راډیو ته وویل اوس یې ښاروالۍ د سړک پر غاړه کاروبار ته نه پرېږدي.
موږ غریب خلک د افغانستان کاروبار نسته، دغه د موږ روزګار د 200 ګټو هغه خپل کور ته ساتو، نور کاروبار نسته په افغانستان کې. غریب خلک باید په خپل ځای پرېږدي او خپل کاروبار وکړي. چې ورته وایي چې دوه خبره ته غوږ ونیسه، غوږ نه نیسي، بس رنګېده دي سبزي د ایسته یا چې کوم زور کوي کوي موږ اتې ورته ولاړې موږ به څه وکړو که نه پرېږدي دوکانونه بند کړو اتې په کورو کې ناست یو لا به
یو بل دکاندار محمد نعیم ویل کله چې د ښاروالۍ موظفینو د دوی د دوکانونو په ورانولو پسې بولډیزر راوستل نو دوی ورته وزر وکړ چې دوکانونه په خپله ورانوي او توکي ځینې باسي، خو دوی ته یې غوږ ونه نیوه.
موږ زاري توکي چې خیر ده اوس یې مه ګډوئ، موږ یې خپل ایسته کوو، خو دوی زما خبره هیڅ ونه منله. ښاروالۍ امر وکړ چې ګاډۍ کړي، زموږ دوکان ټول مال یې ګډوډ کړ، هر شی خراب کړ. اوس موږ څه وکړو؟ کوم چې ته لاړ شو کوم کې کار وکړو؟
د لوګر په مرکز کې کاروباریان وایي د تیر جمهوریت پر مهال هم ستونزې درلودې، خو دا ډول چلند نه ورسره کېده او دوی لپاره بدیل لارې چارې په پام کې نیول کېدي. سید عزیز الله څخه چې د ښاروالۍ موظفینو لرګینه غرفه ورانه کړې وایي
دا جمهوریت هم مشکلات درلودل.
په هغه جمهوریت کې مو هم ستونزې درلودې، د ښار نقشه راتله، د ښار پاکول وو، ښاروالۍ به نقشه راکوله، خو ترتیب یې سم وو، لوی مخکې به یې خبرولو، داسې نه کول چې یو دم بلډوزر راولي یا ورانۍ وکړي، د خلکو مالونه تر خاورو لاندې سي او غریب خلک وډبول سي، یو ځای به یې مشته ټاکلو.
بل لوري ته د لوګر د پل علم ښاروالۍ چارواکي د لاس پلورونکو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه د کار اخیستنې ادعا ردوي. د پل علم ښاروال محمد اسحاق سعید وویل
الحمدلله د ښاروالۍ له خوا نه څوک له دفو کوب کېږي نه، ولې ښاروالۍ قوه اجرایه نه ده. قوه اجرایه له موږ سره قومندانۍ امنیت دوی شریکان وي، خو د هغو د لخوا هم څوک له توکف سوي نه دي او داسې څوک دا دعوه لري دا یو غیر معقوله دعوه ده. زموږ د اسلام قانون داسې ده چې یو څوک د دې حق نه لري چې په خپل سر غیر له محکمې نه یو څوک له توکف کړي، یوازې په دې صلاحیت لرو چې هلته په غساحت کې دای کوم تخلف کوي لکه هغه د قانون منګولو ته به سپارل کېږي.
د لوګر په پلی علمخوار کې دوکانداران او لاس پلورونکي داسې مهال د ښاروالۍ پر دې پرېکړې اعتراض لري چې د هغوی په وینا د کار نشتون او د مسؤلانو لخوا د لوړو مالیو اخیستل د غریبو او کاروباري خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي.
یوه 14 کلن نجلۍ چې د وینوی په یو ډول خطرناک سرطان اخته وه په نړۍ کې په لومړي ځل د حجروي انجینیری یا سیلز انجینیرینګ په پیچلي طریقه تداوي شوې ده. خبری آژانسونو د دې نجلۍ نوم الیستیا شوولی او ویلي دي چې د هغې خپلوان نه غواړي چې کورنۍ نوم یې وښودل شي. الیسیا چې د بریتانیا د لایسستر اوسیدونکو ده ل رغیدو وروسته ویلي باوري ده چې په کومه طریقه چې د دې درملنه وشوه ګڼ نور سرطانی ناروغان به هم تداوی شي. د بریتانیا د ګریټ اورموند روغتون چیرونکو وروسته لدی د الیسیا د درملنې لپاره نوې طریقې ته مخه کړه چې کیموتراپی او د هډوکو د مازغو پیوند د دې سرطان له منځه وړلو سره مرسته ونه کړی شو. دا په داسې حال کې چې که د سرطان په ناروغي اخته کس په دې دوو طریقو شنه شي، ډاکټران عموما یوازې د درد لپاره مسکن ورکوي. دا لومړی ځل و چې په نړۍ کې د حجرو د اصلاح له لارې د وینې د سرطان درملنه کیږي. د درملنې په دې طریقه کې لروغو انسانانو حجرې اخیستل کیږي او له یوې نوې ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستو له ناروغو حجرو سره یو ځای کیږي او بل دې چې تی یا روغي او ناروغي حجرې پر یو بل حمله وکوي ناروغي حجرې له منځه ځي. تی حجرې یو ډول سپین ګلوبولونه دي چې د انسان په بدن کې حرکت کوي څو معیوب حجرې ومومي او له منځه یوسي. د الیسیا سرطان په 2020 میلادي کال تشخیص شو. په نوې طریقه له درملنې اتیب شروع وروسته ډاکټرانو ته څرګند شو چې الیسیا مخ په شکیدو ده. دا اوس په خپل کور کې ده او د دې لپاره چې کمزوري شوه ده د پرلپسې څارنې او معاینو لپاره روغتون ته تګ راتګ کوي.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه همدارس د انټرنیټ له لارې اوریدای شي. زموږ د ویب پاڼې پته د azadiradio.com یا azadiradio.org. په فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو کې هم موږ تعقیبولای شي. په فیسبوک کې د ازادي رادیو پته ده facebook.com/azadiradio. د روان خبرونه په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. همدارس د ماشومانو د لوبو پر اهمیت د یو ډاکټر څرګندونې خبرو.
ل خبرونو ور اخوا
ګڼول وی دي زوړ سپانو د کابل پر یو ملمستون د پرونی حمله او د سپین بولدک چمن ترمنځ د نشټې په اړه لیکنی خبري کړې دي. انډیپندنت ورسپانه وای دو طالب سرچینو ورته ویلي په هغه ملمستون کې چې پرون پر ډلې سپریټ وشو یو شمیر بهرانيان میشتو. په لبنان یو راپورونه کې هم راغلی و چې بریټ پر هغه وټل شوی چې عموما چینایي سوداګر او پنګوال پکې اړوي. د دې بریټ په نتیجه کې د هوټل لودانی د پورته شوی لوګیو تصویرونه او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خبري شوې دي. انډیپندنت رسپانه وایي چې د دغو تصویرونو او ویډیوګانو رښتیاوالی په خپلواک ډول نشي تاییدولی. طالبانو په پیل کې ول چې په کابل هوټل کې چې حمله ور باندې وشوه بهرانيان نو میشت، خو د حمله له پای ته رسیدو وروسته د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ومنل چې هیڅ بهرانی نه دی وشل شوی، مګر دوه بهرانيان چې ځانونه له هوټل غورځولي وو ټپیان شوی دي. انډیپندنت کاشي چین یو له څو هیوادونو څخه راځي چې لای هم په کابل کې سفارت فعال دی، خو له دې سره سره د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. ورسپانه کابل ته د چینایي سوداګرو او پانګوالو سفرونو ته په اشاره وایي چې د 2020 په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته کابل ته د چینایي پانګوونکو تګ راتګ ډیر شوی دی. ورسپانه بیلدی چې د چمن سپین بولدک په شیرو بو سیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو د نشتی او د کابل هوټل د حمله ارتباط اشاره وکړي، یادونه کړي چې دا برید د افغانستان او پاکستان ترمنځ لښخړې یو ورځ وروسته وشو. که څه هم په تیرو شپاړسو میاشتو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په ځلونو نښتې شوي، خو د یکشنبې په ورځ د سپین بولدک چمن ترمنځ برید تر نورو خونړی و. او د پاکستان صدر اعظم د خبرداري په ډول وویل چې د بلوچستان په چمن ولسوالۍ کې پر عامو خلکو ډزې په کلکه غندي، او د طالبانو له موقت حکومت چې ده د کابل حکومت بللی غواړي دا یقیني کړي چې بیا دا ډول پېښې نه تکراري شي. د بریتانیا دو نورو رسپانو ټلیګراف او میل هم د کابل پرونی پیشی ته کتنه کړي. ټلیګراف رسپانې لیکلی چې په ورستیو کې په افغانستان کې بمی بریدونه ډیر شوي او د اکثرو مسؤلیت داعش په غاړه اخلي، خو دا په داسې حال کې چې د 2021 په اگست کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو وویل چې د دوی تمرکز به د امنیت پر ټینګښت وي. ماشومان لوبو ته اړتیا لري که هغه انفرادی وي یا ډلهیزي، خو پوښتنه داره چې لوبې د ماشومانو لپاره څه ګټې لري او په افغانستان کې ورته څومره اسانتیاوې برابرې دي. زموږ همکار اجمل تورمان د ماشومانو د حقونو له یو فعال ډاکټر محب زغم سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی زغم، لومړی د لوبو د ډولونو په اړه معلومات راکوي.
د ماشومانو لوبې په مجموع کې د اغیزې په لحاظ په درو برخو ویشلی شو. یوه ډله هغه لوبې دي چې د ماشوم لبدنی وده سره مرسته کوي، بل هغه ډله ده چې د ماشوم ذهنی وده ور سره تړلې ده، او درېم ډله بیا هغه دي چې د ماشوم اجتماعي او سلوکی مهارتونه ور سره وده کوي. البته اکثره لوبې داسې دي چې پاین و حال درې وړه پکې وده کوي.
مثلا څه ډول لوبې ډاکټر صاحب کوي، څه جزئیات ورکوي؟
مثلا کرکټ کو غوري یا فوتبال وغیرہ یا والی بال یا دغه سه نورې لوبې چې دي د ډیر زیات اثر په بدن باندې دی، خو په عین وخت کې ذهن هم سره وده کوي او اجتماعي مهارتونه هم وده کوي چې ماشوم په ډله کې لوبه کې خپل مسؤلیت پیژني. ټیم ورک یا په ډله کې همکاري داس د کوي، د خپل احساساتو قابو کول زده کوي، د نورو احساساتو درک کول زده کوي، خو ډېر فوکس بیا بدني وادي باندې.
ځینې نور لوبې دي چې بیا خاص ذهني مهارتونه ورسره وده کوي، مثلا د ویډیوي گیمونه چې دي په کمپیوټر او په پلی سټیشن او په دي نورو وسایلو چې اوس ډېر عام شوی دی، په موبایلونو کې چې دي، دې سره د ماشومانو ذهن یو څه وده کوي، خو په دې کې بیا بدی بیا دا ده چې بدن هیڅ ور سره وده نه کوي، ځکه چې ماشوم ټوله ورځ ناست وي، ورته همدارنګه اجتماعي سلوکې ور سره وده نه کوي. نو بهترینې لوبې هماغه دي چې د دې ویډیوي گیمونو د ایجاد نه مخکې موږ تاسو کولی په ماشومتوب کې دغه پټ پټانه یو یا د نجونو چې میرګاټي کوي یا د چندرای چې کوي یا مثلا موږ تاسو چې فوټبال کوي یا نه پېم چې شیطانه کانه او دغه سي مختلفې لوبې چې موږ تاسو په وړتوب کې کولی، دغه لوبې ډېرې ښې دي چې په دې خاطر چې هم مهاله هم ذهني وده ورسره کیږي، هم بدني وده او هم اجتماعي مهارتونه ورسره زده کیږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ماشومانو ته د لوبو لپاره څومره زمينه برابر ده ستاسو په اند؟
دا چې په افغانستان کې د ماشومانو د لوبو لپاره زمينه مساعده ده کنه، دا نو دې پورې اړه لري چې موږ ته څه رقم لوبې غواړو کنه. یو هغه لوبې دي چې وسایل او امکانات نه غواړي، خاص میدان نه غواړي، په کوڅه کې په هر ځای کې اجرا کیږي، مګر نو هر ځای کې کیږي او ماشومان که د شتمنو کورنۍ وي که د غریبو کورنۍ وي کولی شي. ځینې لوبې دي چې وسایل غواړي، خاص میدان غواړي یا کلب غواړي، سټډیوم غواړي، چې هغه نو په افغانستان کې
ډیر کم ماشومان د پاره د امکانات شته چې دا صحیح لوبي وکي. خو پرل ز فکر کوم چې ماشومان په خپل د خلق ذهن لري، د په خپل نوې لوبي ایجادوي. مهمه ده چې د ماشومان لپاره د روابطو د جوړولو او نورو ماشومان سره د ناستي پاستي لار ورشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.